السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د پاکستان د سنن نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورې، تبصرې او شننې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن دې درته وړاندې کوي.
چرواکي وایي په پیښور کې ناڅرګند وسلوالو درې پاکستانی فوجیان په ډزو وژلي دي. د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د مشرانو یو ډله د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې چین ته روانه شوي. روس وایي د امریکا په مشرۍ اتحاد ځواکونو لخوا په شامي ځواکونو هوایي بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي. چارواکي وایي په پیښور کې ناڅرګند وسلوالو درې پاکستانی پوځیان په ډزو وژلي دي. د پیښور خزانې تڼۍ سي چو داد محمد خان مشال ډو ته ویل چې نن سهار 8 بجې د پوځ د غدرې سرتیري د غړي صوبت خان په سیمه کې په یو سوزکي ډبه کې ناست وو چې وسلوالو پرې مرید وکړ او په ګاډي کې ناست درې واړه پوځیان یې ځای پر ځای وژل. چارواکي زیاتوي برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي، خو پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د برید جمهوري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی. د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د مشرانو یو ډله نن د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې چین ته روانه شوي. د دغه ډلې څخه یو تن ملک غلام خان د سفر شروع کولو مخکې نن مشال ډو ته ویل چې دوی به د چین لالا چارواکو سره ویني او په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې به د قبایلي سیمو برخه غواړي.
میشه دا کیم ډیلیګیشن روان دی، ان شاء الله مونږه دا کوشش وی دا وی چې مونږ خپل سمرا ته پوزاتی سمرا زمونږه مسلې دي، اکه پاکستان په لیول دی، اکه پاتا په لیول دی، کانار په پاکستان کې، او کیم زمونږه مدنیاتی یا نه زمونږه د غادي مونږه دا ټول دی تا وړاندې کوي او دا میرا پریکټیکلی دی په د خبره باندې پویاوی.
یاد وی چې پاکستان کې ځنې پښتانه سیاستوالان او مشران تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري زیاته لار له پنجاب تیر کړي، خو پنجاب حکومت او همدارنګه مرکزی حکومت بیا دغه تورونه ردوي. هندي وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پوځي کیمپ د برید تر شا لاس لرونکو ته به سزا ورکوي. نوموړي دغه یو ناوړه او بزلانه فعل بللی. د هند پوځ وایي نن د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ د مشکوک وسلوالو په برید کې 19 پوځیان او 4 برید کوونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې نن سهار د پاکستان لانجمن پولیس سره نږدې په اوړي سیمه کې ګڼ شمېر وسلوال د هندي پوځ یو کیمپ ته ورننوتل او په پوځیانو یې د وسلو لاسي بمونو سره برید وکړ. کومې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې، خو د هندستان د کورنیو چارو وزیر په ټویټر لیکلی هغه د پاکستان لخوا له ترګري او ترګرو ډلو سره دوامدار او نیغ په نیغه ملاتړ ډیر مایوسه کړی، خو پاکستان لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. یاد وي چې د جولای په 8 نیټه د یو یاغي کمانډر تر وژنې وروسته د هند تر انتظام لاندې کشمیر په ځینو برخو کې د هند پر ضد سخت مظاهرې پیل شو. تر دې دمه د ځایي اوسیدونکو او هندي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 80 کسه وژل شوي دي. د اسلام آباد لال مسجد وکیل وایي د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ټول جایداد به اوس ضبطیږي، خو نوموړي له حکومت غوښتي چې مشرف دې هیواد ته راولي. نن له مشال سره په خبرو کې طارق اسد د پرویز مشرف په اړه د پاکستاني عدالت د حکم ستاینه وکړه.
دا ډیره ښه فیصله ده او زموږ لویه کامیابی ده. د دې تر څنګ موږ به اوس یو بل درخواست عدالت کې جمع کوو چې داخله وزارت ته د هدایت وکړی شي چې د قانون مطابق د نوموړی ملک ته راولي، یعنی د انټرپول په ذریعه.
پرون د پاکستان یو عدالت د لال مسجد سغدریزه پخوانی مولا عبدالرشید غازی د وژنې په قضیه کې د هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د جایدادونو د ضبطولو حکم وکړ. غازی د هغو څه باندې 100 کسانو څخه و چې په کال 2005 کې په لال مسجد د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې وژل شوی وو. هغه وخت پرویز مشرف د پاکستان پوځي واکمن وو. د خبر پختونخوا حکومت لخوا د افغان کډوالو لپاره د کمیټې مشروي له پاکستان د افغان کډوالو په زور وسل به د افغانستان سره اړیکې نوري هم خرابې کړي. رستم شاه مومند له مشالو سره په خبرو کې ویل چې افغانانو نه یوازې د پاکستان اقتصاد په ښه کولو کې مهم کردار ترسره کړی بلکې امنیتي مشکلات یې هم نه دي پیدا کړي.
د افغانانو نیول ټکول دا جاری دی، دا ټول د بین الاقوامی د قوانین هم خلاف ورزی ده، د ریاست خلاف، زمونږ د امن خلاف دوی نه سازش کړی دی، نه دوی زمونږ په اقتصاد باندې بوج و، دوی زمونږ اقتصاد ته کنټریبیوشن کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت په وار وار ویلي چې افغان کډوال به نه ځورول کېږي، په باعزته توګه به خپل هیواد ته لیږل کېږي. روس وایي د امریکا په مشرۍ اتحاد ځواکونو لخوا په شامی ځواکونو هوایي بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دي د داعش ډلې جبهت فتح الشام او نورو ترګړو ډلو پر ضد له ماسکو سره د امریکې د نه همکارۍ له وجې دغه پیښه رامخته شوې. یاد وزارت په واشنگتن غا کړی چې په سمه توګه د پیښې پلټنې وکړي او ویلي دي چې له دې سره په شام کې د روس او امریکا ترمنځ د شوي اوربند امریکول له خطر سره مخ شوي. د روس دفاع وزارت پرون ویلي وو چې د امریکا جنگي جازونو د شام 28 حکومتي پوځیان وجلي. د امریکا پوځ منلي چې د دوی پوځ د داعش ډلې پر ضد عملیات ترسره کول، نو کېدای شي چې په خطا کې شامي ځواکونه پنه شوي وي. د دې پیښې له وجې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکې او روس استازو ترمنځ سخت تناو رامسته شو. او په نیویارک کې چارواکي وایي دغه ښار په 40 ولسوالۍ کې یوې 14 نهویش کسان جوبل کړي چې پکې د یو حالت نازک دی. د چارواکو په خبره دا 14 د بارودي موادو په واسطه تېره شپه ناوخته شوي. د امریکا د وفاقي دهګاتي ادارې بی آی ملي امنیتي ادارې او د نیویارک پولیس چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي. د نیویارک ښاروال ویلي د داسې ثبوتونه لري چې دا 14 د قصدي فعل په نتیجه کې شوي، خو نوموړی زیاتوي دا ثبوتونه نه لري چې ګینې دا د ترګری پیښه وه. دا او تازه مهال د مشال خبرونه
خبرونم د اسرار علم مومن نوارې د لاریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په پیښور کې د وسلوالو په امنیت په پیښور کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید کړي تازه معلومات به واره. د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د مشرانو یو ډله د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکي د خبرو لپاره چین ته روانه شوې ده.
چونکه دلته کې په فاټا کې مدنیات د ټول پاکستان نام زیاتی، خو چونکه دلته کې سکه د حکومتونو یا د خلکو هغه ته رسایي نشته، نو مونږ غواړو چې دلته کې لاړ شو د چین حکومت سره.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی یو وار بیا د خبره کړي چې فاټا د زر تر سره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د وزیر اعلی یو ویاند وایي
او 2018 نه مخکې باقاعده د دې د زمونږ شوبایي سمدي کې نمائندګي کې ملاو شي، هغه ته خپل حق ملاو شي. ځینې ګوري زمونږ کمې شوبې طرف نه بالکل گرین سیګنل ته چې دا موږ سره شامل شي.
د پاکستان یو عدالت د پوځي امیر پرویز مشرف د جایداد د ضبطولو حکم کړی دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیرو دوو میاشتو کې د کډوالو په واپسۍ کې زیاتوالی راغلی دی.
رښتیا خبره اوس موږ خو ډېر خپه چې زول تیاران دوستان موږ نه پاتې کیږي، خو موږ د مجبور ازو ځکه چې پولیس څنګه ول کوي تورخه موږ ته بند مړه ځوندی کولای نشو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسور اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې به مهم اوریدلې وي، په پیښور کې د خزانه تانی سره نږدې نن سهار وسلوالو برید کړی دی او چې پکې درې فوجیان وژل شوي دي. دا وخت د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف سیرا سره د ټلیفون په کرخه دی. زلاند، که تاسو ما غږ اورئ نو د دې پیښې تازه معلومات راته راکړئ.
ډېره مننه نیسی. بالکل، دا برید نن سهار وختي د خزانې تانې په حدودو کې چارسده روډ باندې ګړی شوبه خان نومې یو سیمه ده په هغې کې شوی دی. موږ چې کله د خزانې تانې شیشو داد محمد خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې سهار د فوجیانو یو ګاډی چې سپینه کېږي ډبه وه، هغې دغلته نږدې د فوجیانو د یو غوانو د یو فارم نه چې کمونه شوډې راوړلې، چې په لار کې ورته وسلوال ناشتو هغوی په دغې ګاډي باندې ډزې کړې دي. په دغې ګاډي کې درې کسان ناشتو، درې واړه کسان چې دي نه هغه په ځای باندې مړه دي، درې واړه کسان چې وو هغه فوجیان وو. د داد محمد خان په وینا باندې د دې پېښې وروسته چې کوم نو په دغه سیمه کې دوی د لټون عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه پکې د یادونې داسې د خاص ګرفتاري چې کوم نو تر اوسه پورې په دغه کې نه ده شوي. د دغې پېښې وروسته اوس په کاسبه روډ باندې حالات بالکل معمول مطابق دي، پرفیکټ چې د ناغه روان دی، او د دې پېښې ذمه داري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الله حرار ډلې په منلې ده.
سمدا دا او زلان یوسف زیر سره د پېښور نه، او د زلان یوسف سینه تاسو اوریدل چې نن د پېښور خزانه تانی سره نږدې وسلوالو برید کړی دی چې پکې درې پوځیان وشل شوي دي. د دې پېښې ذمہ واري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اور اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د مشرانو یو ډله د چین پاکستان اقتصادي رهدرې لړکی د خبرو لپاره چین ته روانه شوې ده. په دې ډله کې شاملو کسانو د روانېدو نه وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په چین کې له لوړپوړو چارواکو او وزیرانو سره ویني، او په پاکستان چین اقتصادي رهداري کې به د قبایلي سیمو لپاره د غینه برخه غواړي. تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان د مشرانو یو ډله د اتوار په مازیګر د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه کې د فټه لپاره د برخې اخستو په غرض په ورځنۍ دوره چین ته تللې دي. له روانېدو نه مخکې د مشال ریډیو سره خبرو کې د ډلې غړو وویل چې په قبایلي سیمو کې بې شمېره ذخیرې دي او نور معدنیات هم لري. نو کچري په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې قبایلي سیمو ته برخه ورکړې شوه، نو قبایلي سیمې به هم ډېر پرمختګ وکړي. په دې اړه ملک غلام خان وزیر وویل،
مونگا خو بالکل چائنا پروگرام دینا نا، چائنا حکومت خو یو ډیر د پاکستان سره ګیرا دوستی دو، او بل خاص کر د پاکستان عوام ها د چائنا سره ډیر مینا لري او محبت لري. تر اوسه پر چائنا مونگا فار میدون کې سپورټ کړای جاي، او می چې د کیم ډیلیګیشن روان دي. ان شاء الله مونگا دا کوشش وی دا وی چې مونگا خپل سمرا ته پوزاتی سمرا زمونگا مسلی دي، اکا پاکستان په لیول دی، اکا پاټا په لیول دی، کا نارت پاکستان کې، او کیم زمونگا مدنیات دی، انر زمونگا داسې غادي
شمالی وزیرستان سره تعلق لرون کی یو بل مشر په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
زما نوم نصر علی خان داوردا. کسنګ تاسو چې ملک صاحب دا خبره وکړه چې موږ دلته چین ته روان یو، چونکه دلته کې چاینا روان ده اکنامیک کوریډور باندې، نو موږ د فاټا خلک چونکه دلته کې په فاټا کې مدنیات د ټول پاکستان نام زیاتی، بلکې زه به دا وایم چې په هر یو ایجنسی کې په هر یو قبایلی علاقه کې د ټول پاکستان زیات مدنیات پراته دي، خو چونکه دلته کې سکه د حکومتونو یا د خلکو هغه تر صحیح نشته، نو مونږ غواړو چې دلته کې لاړ شو د چین حکومت سره د یو څه خبرې په بنیاد باندې لاړ شو چې هغه مونږ دا وغواړو چې تاسو د دې کوریډور سره د قبایلي علاقې چې کومې دي پسمند دي، چونکه دلته کې مدنیات زیات پراته دي، چې تاسو د قبایلي علاقې هم د دې کوریډور سره شامل کړئ.
یو بل مشر ملک فرید الله کابل خیل مشال ریډیو ته وویل باید چې فاټا ته په داسې منصوبو کې خصوصي اهمیت ورکړي، ځکه چې قبایلي سیمې تر هغه
شمالی وزیرستان کے وہ تجارت مرکزوں تیری سیٹ بندے یا محمد جیسی یا بے جوڑ یا خیبر یا نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان
چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دی فاٹا او خیبر پختونخوا تا پورا پورا برخا ورکڑی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی یو وار بیا د خبره تکرار کړي چې فاټا دې زر در زر په خیبر پختونخوا کې سم کړی شي چې د سیمه هم پرمختګ وکړي. نوموړي ویلي دي چې د فاټا د 2013 کال نه وړاندې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. برخه د فاټا سیاسي اتحاد وایي اوس وخت راغلی دی چې قبایلو ته هم د پاکستان د نورو خلکو په څیر حقونه ورکړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د فاټا سیاسي اتحاد هغه غوښتنه یو وار بیا تکرار کړه ده چې ګنې قبایلي سیمه دې په خیبر پختونخوا کې د 2013 الیکشن نه وړاندې زم کړی شي چې دوی پکې زر تر زره په 2019 کې بلدیاتي انتخابات هم وکړي. دا وزیر اعلی پرویز خټک د قانون لپاره خصوصي مشر او د صوبایي اسمبلی غړی عارف یوسف مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې په فاټا کې هم د ملک نورو برخو په شان د پاکستان آئین لاګو شي ځکه چې
بنیادی آئینی حق تھے یونیورسٹی کے ایجوکیشن کے ہیلتھ کے سنگا زمگا پشاور تھے یا نور دا سٹیسٹک سیدھا سے ٹرائبل امدا سے باقاعدہ والا گوری زمگا کمی صوبے طرف نہ تو بالکل گرین سگنل تے چدا مونگ سارا شامل شی صوبائی سطح باندھے ہو جی مونگا بالکل تیار
بلخوا دا فاٹا سیاسی اتحاد چپک دا پاکستان زیادہ پارلیمانی گندن غڑ شامل دی. ڈپٹی جنرل سیکرٹری اقبال اپریدی وی اول چی اس وقت راغل رے چی قبائل دا تورو تیرو نا اوباسی او کچر دل تکے دا پاکستان آئین دا مل تنور برخ پشان عملی شو نو قبائل با ہم دا انتہا پسندے او طرح گرے نا راوزی.
پاکستان اس آزاد خود مختار ملک تے اوپتی آزاد خود مختار ملک تے قبائل وسم دا انگریز قانون لاندې وخت رہی سر و سر مونږ دا خبره کو چې خل دنیا کوګمه تور ته د پدې کې قبایل د بشمیر ستونزو تکلیفونو سره مخ دي. او قبل پر پدې 2018 الیکشن نه وړاندې په صوبایي اسمبلی کې دوی له حق ورکړې شو ولته د صوبایي اسمبلی کې د سیټونو او دا مرچ په خیبر پښتونخوا کې نو قبایل با د دې انتها پسندې او د دهشتګردې ناروزي
نو وړي زیات کړه ک مرکز د وړاندې پښند د لمليټ نه کار اخلي دوی به مجبور شي چې د پارلیمنت مخ ته احتجاجونه پیل کړي. بلخوا تیر ورځ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق هم په پیښور کې د فاټا سیاسي اتحاد غړو یو جرګې سره لیدو کاته ورستو د مرکز نه غوښتنه کړې وه چې 2013 انتخاباتو وړاندې دي فاټا خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي او دغه تکې دي د پوهنتونونو کالجونو او سکولونو اسپیټالونو په شمول ټول اسانتیاګانې وغځول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګم
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
هندی چارواکی وای د هندستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نن په یو وسلوال برید کې لکتر لگا ولس هندی پوځیان او سلور برید کوون کې وشل شوې دي. دا برید په وړي سیمه کې شوې ده. دا حمله تر هغه وروسته شوې چې په دې رستیو کې هندی او پاکستانی چارواکو د بلوچستان او کشمیر په اړه سخت بیانونه ورکړي دي. د ټایمز ناو ټیلی ویژن خبریال دیتا راجکال سره په دې اړه زم همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې د اسلام آباد او نیو دیلی په اړیکو د دې برید داغس پاڑا پختنا کڑے دا نو نموڑے وائی
د هند د کورونو چارو وزیر چې روس او امریکا ته سفر درلود خپل دوره ځنډولې ده. د دفاع وزیر چې په نوی دلی کې نو سفر یې درلود بیرته مرکز ته راستون شو او سرینګر ته بزی. د پوز مشر جنرال دلبیر سنگ سوهاگ لګ مخ کې سرینګر ته لاړ. دا ډیر لوی برید دی. په سفارتي لحاظ دا ښه خبر نه دی. د پاکستان او هند ترمنځ به خرابې اړیکې لا نورې خرابې کړي. سموده مخکې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په یو نا اعلان شوی سفر لاهور ته تللی وو او پاکستانی سیال نواز شریف سره یې لیدلی وو. کارپوهانو د دواړو ترمنځ د مثبتو اړیکو په اړه خوشبیني ښودلې وه. په یقیني توګه ویلای شم چې اوس داسې فکر نه کیږي. اوس دا ډیره مهمه ده چې هند د دې برید په اړه څه رقم غبرګون ښایي ځکه چې په ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کې هندیانو سخته غوسه ښودلې او دا یې یو ښکاره جنگ بللی دی. هر څوک په دې فکر کولی شي چې دا برید په کوم ځای کې پلان شوی دی. په پټانکوټ کې هم ورته حمله شوې وه. ډېر داسې ثبوتونه وو چې هغه برید هم په پاکستان کې پلان شوی و.
نو ادیتی صاحب، د دې پیښې وروسته به لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د هند غبرګون څه تر سفارتي ګامونو به محدود او کنا ځینې نور قدمونه هم اخیستل کېدای شي؟
په یقیني توګه ویلی شو چې د هند لخوا به تون غبرګون ښودل کېږي، خو دا چې دا به په کومه کچه او څه رقم وي دا به کتل کېږي. آیا هند به یوازې په سفارتي غبرګون کفایت وکړي او کنه پوځي غبرګون به هم وخایي؟ په دې هر څه به بحث کېږي. په دې ورستیو کې پاکستان په کشمیر خبرې کړي او هند په بلوچستان. دې ورستیو کې افغان ولسمشر هم دلی ته راغلی و. اشرف غنی او مودی دواړو په پاکستان غږ کړی و چې د ترهګرو ملاتړ دې پرېږدي. ما ته لوړپوړو امنیتي چارواکو وویل چې زموږ همسلې نورې په ختمېدو دي، نو ګورو چې څه کېږي. خو د هند د بهرنیو چارو وزیره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته روانه ده، هغه به خامخا د ترهګرۍ او دې سره د پاکستان په تړاو خبرې کوي.
تاسو د ټایمز ناو ټلویزیون خبریال ادیتا راجکال مرکه اورېدل چې زموږ همکار بشیر ګواخ ورسره کړې وه.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د مینا وړاندې تاسو د ټایمز ناو ټلویزیون خبریال ادیتیا راجکال مرکه اوریدله. او اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان پخانی پوځي امیر پرویز مشرف د جائیداد د ضبطولو حکم ورکړی دی. دا فیصله د لال مسجد په عملیاتو کې د عبدالرشید غازی د وژلو په کیس کې شوې ده. په 2000 کال کې د اسلام آباد په لال مسجد د پوځ په عملیاتو کې د رشید غازی په ګډون لسلو ډیر کسان وشل شوي وو. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د خالی پورس د اسلام آباد یو مقامی عدالت اډیشنل سیشن جج پرویز قادر میمن د لال مسجد کیس اوریدنی وروستو په مختصری تحریری فیصله کې پخوانی صدر پرویز مشرف مسلسل د نه حاضرېدو له وجې اشتهاري ګرځولې او د دفع ات اتیایم تر لاندې د نوموړي جائیداد ضبط کولو او د دواړو ضامنانو ضمانتونه هم د ضبط کولو حکم ورکړو. د اوریدنې پر مهال عدالت د پرویز مشرف د حاضرۍ نه د استثنا لپاره دایر کړی شوی ټول درخواستونه هم غیر موثره وګرځول او د کیس اوریدنه یې د نامعلومی مودې پورې وزنډوله. په دې مقدمه کې د لال مسجد وکیل طارق اسد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دا یې لویه کامیابی ده او اوس په د پرویز مشرف ټول جائیداد ضبط کولی شي. خو دې سره سره داخله وزارت له هم پکار دي چې پرویز مشرف ملک تراولي.
دا ډیره ښه فیصله ده او زموږ لویه کامیابی ده. اوس به د پرویز مشرف ټول جائیداد ضبط کولی شي او د اسلام آباد انتظامی د پرویز مشرف جائیداد په حق له مونږ نه تفصیلات غوښتي وو چې ورسره کوم معلومات دي. نه صرف هغه به انتظامی ته ورکوو بلکې هغه جائیداد چې د پرویز مشرف د کور ودانې په نوم دی د هغې معلومات به هم انتظامی ته ورکوو. د دې ترڅنګ مونږ به اوس یو بل درخواست عدالت کې جمع کوو چې داخله وزارت ته د هدایت وکړی شي چې د قانون مطابق د نوموړی ملک ته راولي، یعنی د انټرپول په ذریعه.
مشال ریډیو چې کله د پرویز مشرف وکیل اختر شاه سره تماس نیولو هڅه وکړه، نو نوموړی د ملک نه بهر وو او د هغې کشرې وکیلې د مقدمې په حق له د څه ویلو نه ډډه وکړه. د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر او قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي
فوجداري ضابطي کان دې دا وي چې که څوک مفلول وي او عدالت ته نه راځي نو عدالت د هغه پراپرټي اټیچ کړي چې هغه به خرڅېږي نه، هغه ته څوک په لاس نه در کوي او که هغه بیا هم نه راځي نو بیا سرکار د هغه اکشن وکړي. نو هغه دې پاره کېږي چې دې په دې
د قاضي انور په وینا چې ترڅو پرویز مشرف په خپل عدالت ته حاضر نشي او یا نوموړی په بل عدالت کې اپیل و نکړي، نو تر هغې هیڅوک هم دا جائیداد نه استعمالولی شي او نه یې خرڅولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په یو دفتر کې د اختر د چټیانو وروستو یو ځل بیا د افغان کډوالو د واپسي رجسټریشن پیل شوی دی. د یونیسیار د دفتر په وینا په تیرو دوه میاشتو کې د کډوالو په واپسي کې زیاتوالی راغلی دی. یا دفتر ته هر ورځ په سلګونه کډوال د بیرته ستنېدو د رجسټریشن په غرض ورځي چې پکې زیاتره په ترخم ګیټ د تګ راتګ پابندي د خپلې واپسۍ لامل بولي. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
پېښور کې د یونیسیار د کډوالو د واپسې مشر افسر جیارګي سانیکیدزه مشال رډیو ته وویل چې په یاد دفتر کې هر ورځ له 300 تر 800 پورې کورنۍ افغانستان ته د واپسې لپاره رجسټر کیږي. نوموړی زیاتوي چې په روانه هفته کې د افغان کډوالو د واپسې لپاره یونیسیار په داخلو کې دویم دفتر هم خلاصوي. د یونیسیار په دفتر کې د واپسې د رجسټریشن په انتظار ناست افغان کډوال نصیب الله وویل چې په بیرته تګ نه دی خوشاله.
سواتو کلو به مونږ او چراغلی شاو خالص خرختا خبره اوس مونږ خو ډیر خپای چې زول تیاران دوستان مونږ نه پاتې کیږي خو مونږ د مجبور از وزه کچ پولیس څنګه ول کوي تور خم مونږ ته بند امړ ځندې کولای نش مجبور چلاس کینه خه خپای دا وړ مونږ سره ټول پاکستانی غټ سوی ټول یاران دوستان پاتې کیږي ته مونږ ډیر خپای.
د یونیسیار د پیښور د دفتر تر مخه خیبر پختونخوا کې نږدې 100,000 افغان کډوال میشتي او روان کال کې یې 100,000 زیات کډوال افغانستان ته ستانه کړی دي. یاد دفتر راتلونکي ځنی کډوال وایي چې د پاکستان د حکومت په فشار نه بلکې په خپل خوخه خپل وطن ته واپسی کوي.
زمانوم د عمر جان جبارخیل د کونړ ولایت یم. الحمدلله تر اوسه پورې مونږ چې سمرم ژوند کړی دی سلويخ کال کې مونږ ته چا دا ویل نه دي نه مونږ ته پولیس ویلي نه مونږ ته بل چا ویل چې چرته دې کم دینه راغلی. مونږ خپ په خوشحاله منې رواني زمونږ تعلیمونه دلته ختم شو او زمونږ خپل وطن ته زو خپل وطن آباد او هغه لپاره خدمت کوو.
سوره جوړان دی مرکزی حکومت پاکستان کې د رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو مودا در روان کال د مارچ د 1 نیټې پوري وغځوله او لدې وړاندې یې نه رجسټر کډوالو ته تر 15 نومبر پوري د قانوني کاغذونو برابرولو یا د پاکستان د پریښودو هدایات جاری کړیو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سلان یوسفزی پر رپورٹ کې موریدل چې په پېښور کې د یونیسیار په دفتر کې د اختر د چټیانو وروسته یو ځل بیا د افغان کډوالو د واپسي رجسټریشن پیل شوی دی او دی وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د کډوالو په واپسي کې زیاتوالی راغلی دی. هلته افغان چارواکي وایي دوی هیله لري چې له پاکستانه ورتلونکو کډوالو شمیر به د ورځې 2000 ته لوړ شي. د چارواکو په خبره دا مهال دا شمیره د ورځې 5000 ده. د دومره ډېر شمیر کسانو ستنیدو وجه پاکستان کې په افغانانو سختې کول دي. که څه هم هر ستنیدونکي کورنۍ ته ملګري ملتونه $1,000 ورکوي خو دا کډوال وایي حکومت دې ورسره په بیرته میشته کېدو کې نوره ډېره مرسته وکړي. خان محمد سیند یې په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د رستنیدو لړۍ توده شوې ده. د دا اندېښنه هم وښوده چې د کډوالو پر وړاندې د حکومت امکانات لږ دي.
د رستنیدونکو شمیره په بېسارې توګه لوړه شوې. له پاکستان څخه هر ورځ شاوخوا 15,000 افغانان هیواد ته ستنېږي او د دې احتمال شته چې دا شمیره په ورځ کې 2000 ته لوړه شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر له هر رجستر شوي افغان سره چې هیواد ته ستنېږي د $1,200 مرسته کوي. د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 215,000 رستنو شو له ډلې څخه 1,500 هغه افغانان دي چې د کډوالۍ اسناد نه لري. په خاطر دې په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال سټیفن اوبراین له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په دومره لوړ شمیر اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې هیله کړې چې په دې برخه کې د $150 میلیون مرسته وکړي. په ورته وخت کې ځینې افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي.
کوم وخت چې د پاکستان ګټه راکې وه هغه وخت ښه سمسیده و. کوم وخت د پاکستان ګټه له موږ نه کنده سوله نو موږ ته یې دا اعلان وکړ چې هسې به وځي.
دولت سره همدا غوښتنه ده بس چې موږ ته چا چې نمرې نه وي زوینې نه وي نو ته باید نمرې ورکړي. داسې خلک شته دي چې د کریا پیسې هم نه لري.
دوی له هر څه لومړی غواړي چې حکومت ورته د کورونو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي او د ماشومانو لپاره د زده کړو او روغتیایي خدماتو زمینه برابر کړي.
د
مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو سره اوس په خبر کې د مازیګر 15 نیمه بجې شوې دي د اسرار الله مومند نولند خبرونه وورو.
چارواکي وايي په پېښور کې ناڅرګند وسلوالو درې پاکستانی پوځیان په ډزو وژل دي. د پېښور خزانه تاڼي سیچو داد محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 8 بجې د پوځ د غدری سرتیری د ګړی صوبت خان په سیمه کې په یوه سوزکي ډبه کې ناست وو چې وسلوالو پرې برید وکړ. د برید جمهوري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی. د شمالي وزیرستان د مشرانو یو پلاوی نن د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې چین ته روان شوی. دغه پلاوی یو تن ملک غلام خان نن مشال ریډیو ته وویل دوی به د چین له اعلی چارواکو غواړي چې په یاد اقتصادي راهداري کې قبایلو ته خپله برخه ورکړي. هندي وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پوځي کیمپ د برید تر شا لاس لرونکو ته به سزا ورکوي. د هند پوځ وایي نن د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوه پوځي کیمپ د مشکوکو وسلوالو په برید کې 19 پوځیان او 4 برید کوونکي وژل شوي. کومې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې خو د هندوستان د کونو چارو وزیر په ټویټر لیکلي هغه د پاکستان لخوا له ترګرۍ او ترګرډلو سره دوامداره او نیخ په نیغه ملاتړ ډیر مایوسه کړی. پاکستان لا هم پر دیڑا سند ویلی. روس وایي د امریکا په مشرۍ د اتحاد ځواکونو لخوا په شامي ځواکونو هوایي بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکاري ترمنځ لږ فرق څرګندوي. د بلوچستان وزارت ویلي دي د داعش ډلې جبهت فتح الشام او نورو ترګډلو پر ضد له ماسکو سره د امریکې د نه همکارۍ له وجې دغه پیښه رامخته شوې. یاد وزارت په واشنگټن کې کړی چې په سمه توګه د پیښې پلټنې وکړي او ویلي دي چې له دې سره په شام کې د روس او امریکا ترمنځ د شوي اوربند عملي کول له خطر سره مخ شوي. د روس دفاع وزارت پرون ویلي وو چې د امریکا جنگي جازونو د شام 2 شپېته حکومتي پوځیان وژلي. او په نیویارک کې چارواکي وایي د ښار په چلسی ولسوالۍ کې بیګا شپه ناوخته 1:14 9:20 کسان جوبل کړي.
لاند خبرین هم د اسرار العالم مومند نوارې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج سهیل نوارو چې پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارۍ کې لیکي د مومند ایجنسی په تحصیلي انبار کې په یو جماعت کې ځانمرګي برید کې یو شمیر خلک وجلې او جوبل شوي. ادارۍ وایي له دې وړاندې هم د نږدېو کې یو څو حمله شوي او په شکارپور کې ترهګر ژوندې هم نیول شوي. له کومې چې معلومیږي چې له دې خاورې ترهګري نه ده ختمه. ادارۍ زیاتوي که څه هم په کومبینګ اپریشن کې ځینې ترهګر نیول شوي او دغه شان د لاهور نه د داعش او د ګجراوال نه د قانون ګرځولې شوی ډلې سلور وسلوال نیول شوی. ادریا اخری کې وایي که څه هم په قبیلی سیمو کې د ترخګری خلاف ضربي اعظم اپریشن روان دی خو د یې سرګندېږي چې له دغه ځای وسلوال د پاکستان نورو برخو ته تښتي. باید چې په دغه وسلوالو نظر وساتل شي او د دوی پر ضد اپریشن نور هم سخت او تند کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریې د متحده قومي مومنټ د خواجه اظهار الحسن په نیولو او له دې وروسته په خوشي کې دو باندې لیکلی او وای هغه بل ورځ د متحده قومي مومنت او پسین صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خواجه اظهار الحسن په دو مقدمو کې ونیول شو او وروسته بیا خوش کړی شو او چې کوم اس اس پی دی نیولې وو هغه په دې جرم کې معطل کړی شو. د اداري په وینا په دې معاملې باندې یو شمیر پښتنې راولاړې شوې دي. یو خوا اس اس پی وای چې د هدفي وژونکو مشر وو نو ځکه یې گرفتار کړو. بل طرف ته د متحده قومي مومن مشر وایي چې پولیسو د اولس د مینډیټ بې عزتي کړې او له 2 سال زیاتې روان دي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې معاملې باندې سیاستوالو او په سماجي ویبپاڼو باندې هم بحثونه روان دي. ادارې اخیری کې وایي په دې معاملې باندې اوس د سن آی جی د پلټن لپاره یو ډله مقرر کړې چې ډی آی جی ورلا مشر ټاکلې. باید چې اوس دغه رپورت انتظار وکړي شي. دا به د ټولو په ګټه کې وي چې څوک صحیح وایي او څوک غلط.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانه لیکي پاکستان کې د خراب خوراک لوچی د سرګونه ماشومانو قد او وزن کم دی. د سم خوراک لپاره د بریتانیې نړیوالې پرمختیایي څانګې د صحت یو پروګرام پیل کړی دی. بلخوا ډیپلوماټ مجلل لیکي خپل وطن ته ستانه شوي افغان کډوال به هغه ټولې مرستې ترلاسه کړي چې تیرو کلونو پاکستان د دوی په نامه اغستې وې. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته اسرار علم مومند وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانیا نړیوالې پرمختیایي څانګې په پاکستان کې د ناقصه او خراب غذایت د مخنیوي په هدف یو نوی پروګرام شروع کړی. په دې کې دوی هڅه کوي چې په ورځني خوراک یعنی تیلو او ډوډۍ کې پروټین او انرژي لرونکي شیان ورزیات کړي چې دا رنګ د ناقصه غذایت مخه ونیول شي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان یې د بدترین غذایي کمښت سره مخ دي. د ناقصه او خراب غذایت له وجې په پاکستان کې د څه باندې 40% ماشومانو قد او د 30% وزن د خپل عمر مطابق کم دی. یو ماشوم چې کله پیدا شي نو که په لومړیو دوو کلونو کې ورته متوازن خوراک ورنکړل شي نو له دې سره د هغه د قد او نورو صلاحیتونو مخه نیول کېدی شي. د برتانیا لخوا د دې پروګرام مخه د مور او ماشومو صحت ته وده ورکول دي. د برتانیا نړیوالې پرمختیایي څانګې لخوا د دې پروګرام پرانستې پر وخت د یادې ادارې د پاکستان څانګې مشر ویل په خوراک کې د پروټینو او نورو صحتمنده اجزاو ورزیاتولو دا پروګرام خوندي دی او ډېر لګښت پر راځي. د دې په خبره همدغه وجه را چې د برتانیا اولس د خپل هیواد په مرسته په دې پروګرام کې پیسې لګوي. نوموړی وایي هغه پر دې عقیده ده چې له دې پروګرام سره به په پاکستان کې میلیونونو ماشومانو ته ګټه ورسیږي. بلخوا ډیپلوماټ مجلل لیکي که افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي نو تقریبا هغه ټولې مرستې به ورته ملاویږي کومې چې د دوی په نوم پاکستان ته په تیر وختونو کې ورکړل کېدي. پر دې سربېره افغان کډوال چې په تیر وختونو کې تل د جنگ د خشاک په توګه کارول شوي کچېري خپل هیواد ته ستانه شي نو بیا به یې څوک د خپلو ناوړه ګټو لپاره نشي کارولی. پاکستان میشتا وسلوال چې په پنجاب کې روزل کېږي د پېښور نه د ډیورن پر کرخه افغانستان ته د جنگ لپاره اوړي او له هغې وروسته د نورې روزنې لپاره بیا پاکستان ته ورځي. د افغان کډوالو خپل هیواد ته لستنېدو سره به په افغانستان کې تشدد هم راکم شي. همداراز هغه افغان کډوال چې د پاکستان په سترګه افغانستان او افغانانو ته ګوري او له هغو نفرت کوي نو که یوار دوی خپله ټولنه کې ورداخل شي نو دغه نفرت به یې هم ختم شي. که څه هم کېدی شي چې له دې سره به په افغان حکومت فشار زیات شي ځکه چې په دې کې به داسې کډوال هم وي چې هغو به په پاکستان کې له سختدریزو سره همدردي لري. خو باید چې افغان حکومت دې کډوالو ته هر قسمه ممکنه اسانتیاوې برابرې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان لپاره آزادي غوښتونکو یو ملت پال ګوند له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره له هند څخه د نیغ په نیغه پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کشمیر او بلوچستان په اړه د پاکستان او هند لوړپوړو چارواکو تیز بیانونه ورکړي دي. بلوچان په پاکستان تور لګوي چې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو سره په خپل صوبه کې دوی په اقلیت بدلول غواړي او سایل ورته نه ورکوي. په دې اړه د مشال ریډیو انګریزی څنګه ګندارا یو رپورت غټي برخې درته بشیر ګوا خوندې کوي.
بلوچ ریپبلیکن ګوند پر هندوستان غږ کړی چې د بلوچستان د ازادۍ لپاره دی ورسره داسې مرسته وکړي لکه څنګه چې بنګالیانو سره د بنگلاديش د ازادۍ لپاره کړی و. د دغه ګوند یو مشر شیر محمد بوکټی د مشال ریډیو انګریزی څانګې ګندهارا ته ویلي چې هندوستان دې داسې مداخله وکړي لکه د بنګالی ملتپالو په ملاتړ یې چې وکړه او په نتیجه کې په 1971 کال کې پاکستان مات او بنگلاديش رامنځته شو. هغه زیاته کړه چې هندي بلوچان مغسی وژغوري لکه څنګه چې بنگالیان ژغورلی وو. د هغه په خبره د بنگالیان غونډې با بلوچان هم د خپلواکۍ لپاره د هند پوځیان بدرګه کی. یاد دی چې پاکستان په مشرقي برخو کې د بنگالی ملتپالو د ځپلو په حال کې وو چې په 1971 کال کې هندي پوځیانو مداخله وکړه. همدغه کال پاکستانی پوځیانو شکست وخوړ او بنگلاديش جوړ شو. بنگالیانو له ډیر وخت راهیسې پاکستان په تعصب تورناو او هغه مهال یې پاڅون وکړ چې په 1970 کال عمومي ټاکنو کې د بریا وروسته هم د شیخ مجیب الرحمن بنگالی ګوند ته د حکومت جوړولو اجازه ورنکړل شوه. د مشرقي پاکستان په نامه دا صوبه له نه همیشتي جګړې وروسته په بنگلاديش بدل شو. د شیر محمد بوکټی لخوا د دغه شان مرستې غږ په داسې مهال راپورته شوی چې د رپورټونو تر مخه د بلوچ ریپبلیکن ګوند جلا وطن مشر برامداغ بوکټی او دغه ځینې نور مهم ملګري له نوي دلی څخه د هندي پاسپورټونو غوښتنه کوي. خو شیر محمد بوکټی وایي چې په دې اړه به لومړی د خپل ګوند دننه بحث وکړي. برامداغ بوکټی دا مهال په سویټزرلند کې اوسي. داسې رپورټونه وو چې سویټزرلند ځکه د هغه د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې چې پاکستان یې ترهګر بولي. خو د نوموړي ګوند وایي چې د سویس حکومت ورته لا په دې اړه د رد یا منلو ځواب نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي پوځیانو خلاف د خلکو تر مظاهرو وروسته هندي وزیر اعظم نریندرا مودي بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه پر پاکستان نیوکې وکړې. پاکستان لا وار د مخه پر هند تور لګی چې بلوچ بلتون پالو سره مرسته کوي. د مودی دا خبري او د بلوچ خپلواکۍ غوښتونکو لخوا د هند څخه د مداخله غوښتنې به د اسلام آباد او نوی دلی اړیکې لا پسې خرابې کړي. خو شیر محمد بوکټی په دې اړه اندېښمن نه دی او وایي چې پخوا هم پاکستان پر دوی ګولونه نه پاشل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. افغان چارواکی وای د رستیو کې د کانګو ناروغي لوجی پینځه تنه مړه شوې دي. چارواکی وای چې تر دې دمه په افغانستان کې یو سل یو اویا کسان په کانګو ناروغي اخته شوې دي. نور تفصیل د اجمل ترمان په دې رپورت کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تازه شپو ورځو کې د کانګو پر ناروغۍ اخته پنځه کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت راپور له مخې په افغانستان کې تر اوسه یو اویا کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي که په دې ناروغۍ اخته کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ناروغي د درملنې وړ ده. نعیم د یک شنبه په ورځ د کانګو ناروغۍ د وروستي راپور په اړه وویل:
ارقام جدید
د نوو شمیرو په اړه چې راپورونه لرو، دوه پیښې په هلمند ولایت او درې د غزنی په ولایت کې ثبت شوې دي. په خوا تر دې شپږ شپېته پیښې وې چې له دغو پنځو پیښو سره یو بیا کیږي. دغه پنځه ناروغان کابل ته انتقال شول خو ونه رغېدل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کانګو د ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله له څارویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی وویل د کانګو د ناروغۍ مخنیوي او درملنې ته کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ خبره نه ده.
ډاډ درکوم چې د خدای په فضل موږ همدا اوس سرویس لرو. دوه ناروغان همدا اوس بستر دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. لکه نری رن چې تداوي کیږي د دغې ناروغۍ درملنه هم کیږي. له نیکه مرغه دغه امکانات اوس مهال په هیواد کې موجود دي.
په ورته وخت کې د کرنې وزارت د ویترنری رئیس محب الله حلیمی ویل تدابیر نیولی چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارو ته د څارویو د ساتنې او پاکۍ په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. د چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر اړین بولي. وایي چې په کار ده په دې اړه په کلو او بانډو په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډیره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د خوست ولایت د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په سیاسي مسایلو نظر لرونکي کسان د افغان حکومت سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ممکنه روغه جوړه ګټوره بولي او زیاتوي چې ښایي په دې سره به نورې مخالفې وسله والې ډلې هم سولې ته زړه ښه کړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
د خوست یو شمیر مدنی فعالان او پر سیاسي مسایلو نظر لرونکي کسان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ممکنه سوله ګټوره بودی او زیاتوي کیا د وسلواله ډله افغان حکومت سره یوځای شي نو دا کار به نوري وسلواله ډلې هم سولې ته وهڅوي. دوی چې د شنبه پور از مشال رادیو سره خبرې کوي ټینګار لري چې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي حالاتو کې د سولې د ټینګېدو او د نظام د ثبات لپاره د یو شخص او ډلې مثبت ونډه هم بیا غیزین شپاته کیدای. د تړون اونیزي مسؤل مدیر سپین روان ورزی وویل
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلواله ناراضه ډلې راتګ
د طالبانو په ګډون نورې وسلواله مخالف ډلې هم د سولې بهیر ته مایلوي. د حکمتیار راتګ به د افغان دولت لپاره هغه مهال مؤثر تمام شي چې ښاغلی حکمتیار له نظام سره له یو ځای کېدو وروسته په رښتینی ډول د حکومت د سیاسي استحکام او امنیت ټینګښت لپاره کار وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت او حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې چمتو کړی سند په راتلونکو دوه درو ورځو کې لاسلیک شي. مدني فعال خوشحال حسن د افغان حکومت او حکمتیار د ډلې د سولې خبرو ته خوشبینه دی.
د حکمتیار راتګ سره به په افغانستان کې د سولې پروسه تیزه شي او هغه مخالفین چې تر اوسه پورې د دولت سره یا د سره مخالف دي د حکمتیار راتګ سره به هم تشویق شي او د هغوی سپونه د مخالفینو سپونه بلنګ شي. د حکمتیار راتګ سره به هغه داخلي کشمکشونه چې اوس په نظر کې راځي دا به کم شي.
د خوست یو تنځوان آدم خان لریون د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مخالف وسوال لوري او ځای کېدل په دې ګټور بولي چې په ځینو سیمو کې د حزب اسلامي او طالبانو خپل منځي جګړو هم سیمې ناامنه کړي او افغان حکومت په یو ډول بوخ ساتلی دی.
دا ډلې چې په خپل منځ کې جګړي دا هم ستونزې ایجادوي. ښه مثال په میدان ښار کې د حزب اسلامي او د طالبانو ترمنځ جګړې وي چې حکومت هم مصروف کړی و ځکه چې هلته اما خلک متضرر کېدل. اوس که چیرته حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي دا یو مثبت ګام دی ځکه چې د جګړې یو اړخ له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو او د خوست د ولایتي شورا غړی امیرالله رضوان د افغانستان په روانو شرایطو کې د نظام او سولې سره د مخالفو مطرحو شخصیتونو او ډلو یو ځای کېدل له اغېزې خالي نه بولي.
د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې هر افغان ته ضرورت ده چې دای په دغه نظامي او سیاسي حالاتو کې داسې یو رغنده رول بزی کی چې د دې د وسره سم په دغه حالاتو کې او په دې اوزاو کې تغییر وشي خو البته مثبت تغییر. نو موږ دی و شخص رول هم نه فکرو.
د زینو سرچینو د معلوماتو لمخې دا مهال د افغان حکومت لوري په کابل کې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته چمتووالی روان دی او په کابل ښار کې امنیتي تدابیر هم ډیر شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو امر کړی چې افغان ډرایوران دي د ځانونو لپاره سفری اسناد جوړ کړی دی. وای د پاکستان وفاقي حکومت په وینا د ډرایورانو ته د ستمبر 3 نیټه ورکړی دا او د دې نه پس به بغیر د پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه نه پرېږدي. خو بیا د دې اعلامیې وروسته افغان ډرایوران اندېښمن شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت دا پریکړه کړې چې د ستمبر 3 نیټې نه پاس به په تورخم دروازه افغان ډرایورانو له هم د بغیر سفری اسنادو د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په دروازه په سلګونه ډرایوران په لویو وړو ګاډو کې تجارتي مالونه وړي راوړي او دوی له پکار ده چې اوس د ځانونو لپاره د پاسپورټ او ویزې بندوبست کړي. د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا جاری کړای شوی دغه اعلامیې ډرایوران اندېښمن کړي او وایي دوی سره د نرمي وکړای شي او د متبادل په توګه د ورته د رهداري کارډونه جاری کړای شي. په دې حکله یو افغان ډرایور نادر خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل نشي کولای ډرایوران مکمل پریشان دي کاروبارین مکمل پریشان دي چې کله ډرایور نشي راتلی کلندر نشي راتلی خو لارې مدرېږي چې لارې ودرېدل کاروبار ختم شو. مونږ دغه غواړو چې مکمل د ډرایور نه او د کلندر نه باید پاسپورټ روډپاس یو روډپاس ورسره شته لارې ورسره د بس دا ثبوت دی نه غټ ثبوت چرته غواړي روډپاس ته هېڅ ضرورت نه شته. ورور زه خپله کاروباري ما دلته مونږ سب شوي یو 15 کاله کېږي چې مونږ دلته په پاکستان کې ژوند کوو او د افغانستان خلک د پېښور او د جلال آباد خلک ټول خپلو کې سره خپلوي لري دوستي لري کاروبارونه لري. نو زمونږ دغه خواهش دی چې د لاریو والا کلندرانو ته باید کارډونه ورکړی شي څنګه چې د ریړو والا ته ورکړی شوي دي او زمونږ د تګ راتګ دپاره د خپلوۍ د مړي ژوندي دپاره چې زنانه وي چا سره او که غیر زنانه وي چې دغه ماجر کاډ چا سره وي باید په دې باندې عام افغانستان ته لاړ شي او هم بېرته پاکستان ته راشي.
او یو بل افغان ډرایور اعظم وویل
پاسپورټ ګوره ډرایور سړی سیدا هغه چې کله تورخم ته ځي نو هغه به ایجنسۍ ته کاغذونه وړي علم خبر ته وړي که نه دا به پاسپورټ او ویزا لري او دوی چې کله په تورخم کې لارې ودرې او خو علم خبر ته وړي نو هغې طرف نه بیا مشکلې نه را پرېږدي. سختی
یاد دیوی چھ پاکستانی چارواکو دو جون اولی نیٹھے نا پتور خم دروازہ افغان وگڑو لپارا دو پاسپورٹ ویزے شرطی خیدائی او اسی دغ شرط دو ڈریورانو لپارا ہم لازم کرد. د خیبر ایجنسی اوسیدونکو د پولی دواړو غاړو ته میشت قبایل وایي چې په تورخم کې د سختۍ له وجې یو شمېر کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د خلکو ورځنی ژوند ورسره متاثره شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبی وزیرستان د تیارزه تحصیل ته تللې کډوال وای دوی د حکومت په غوښتنه خپلو سیمو ته ستانه شول، خو چارواکو ورسره کړې وعدې پوره نه کړې. دا خلک د جنګونو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو. حکومت ورسره د نقدو پیسو، مرستې او روغتیا، تعلیم او سړکونو بنیادي سهولتونو ورکولو ژمنې کړې وې، خو د دوی په خبره دایي سی او کار هم نه دی شوی. سلام مسعود یې نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل تیار جاتا واپس تللی مسعود کبالیون خپا دی، گیلامان دی. دو ویایی چه د ژوند د بنیادی ضرورتونو ناخو خود به برخ دی. حکومتی چارواکیو آغا لفظونه ها پورا نکړل چې کوم یې د واپس تک په وخت د دوی سره کړی و. د دغی تحصیل یو اوسیدونکی عبدالبشیر قریشی د ړنګو کورونو او دغو کورونو د معاوضې نه موندولو ذکر په دا رنګ کوي.
حکومت چې میر پیسې درکوي څلور څلور لکه روپۍ چتی نه درکوي، حالانکه تر اوسه پره هغه څلور لکه روپۍ نه دي چاته میلا شوي. او بدي چې کې مدو اوته سوا کورانه دو تر اوسه پره هیڅ شی میلا شوی نه دی. پنډوله مشکل دی، وته پنډاول رښتې سوړه دی، وو ریلوی جی واري نه دی. زه مې راوند کنه دا خو واضحه خبره ده، خلکو مجبوري وا پیسې بیا درمې.
ملک نورمان زیاتوي چې دی علاج او د څلو د اوبو هیڅ بندوبست نشته دی، چې له مخې د سیمې اوس دون کې د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي.
مجد یو کولم وسه چتللی مشته دې به در تکلیف و سمج د سومیا سره په مشکلات تیر کړل او موږ واپس راغلی دی خان ته. شلې یې بډره په مشکله و نه راو چې لګړته ولدلی و ته ورم خرل شل په خر باندې یې بروړلې. موږ دا غ حکومت اپیل دی چې مهرباني دا وکړو د مش په وطن شه د دې به سیستمر ته ولاګوي. همرو چې معمولی به مور وسه ډره خرڅون په کې د لاري روډینو باندې ویل ماشوم نه بده بیا نه شوتلای. کرپیو هوا گیٹینا ہوی بیا دی پرشدین وطن کڑی نام جوڑ کڑی تی ارتو سر شناختون خو بیا و نه پرش ولی.
محمد جمال د شاڑو سکولونو او دی بجلی د لاغڑو مٹو لستن ہو حال داس بیانوی
پٹول تیار زکشه کسکولی ندی ها برای نام مرمت شوی دی. نه لحاظ مو حکومت دا اپیل دی کنا دا دی سکول دی تعلیم نظام دا صحیح شی. سکولی نشتا دی، ماستر ماسترون پکش نشتا دی. بجلی حال دا دے کنا چی پیغل اشتوا پی زون دی نشتا دے لکا مٹا اشتا دے تور یا نشتا یا مٹا اشتا خو ٹرانسفارمر پی نشتا دے.
دے تیارزا دے کبالیانو دے دغی خبگان گلو منو او غشتنو نامی چی دے سیمنا دے کمی اسمبلی نمائندہ او دے سفران دے قائمہ کمیٹی مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کان آغوی سووویل واروی زنے
دے خشورا خلق تا وکی چی سروی شوی دو خود سروی دی ریپی ضرورت للے دے پورا وال دے اغانا دی ریپی ریلیز وی دے ریپی چکرا ہاں ریلیز وشی فاورانو خلق تا دے چا سروی شوی دو آغا ریپو وی تا ورکیز ویسا ایف دبلیو را لگیا دو پتشستان لگیا دو خلق تا چکن دانا بجلی لگاوی بول چگری تا پکور دادی فوش تا پکور دادی چیداش تا زرینا فعال خود چیتا کامی بشی جاش دیرا کچھ خلق تا دے سر ایبا ورا چیز
دے تیارزا کبالیانو دا ہاں وویل چھ دیر زور دلی ډیر توانی شوی یو. حکومتی چارواکی دی د میجا په بدحالی نور سترګې نه پټوي چې څومره زر کې دای شي دوی دی د میجا د نوې آبادۍ هلې ځلې سامې ګړندۍ کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه.
ما مشال لیڈیو تاسو ورسره د یو بل رپورت طرف ته د سرمنو کاروبار کون کی وای چې سکال د سارو د سرمنو نرخونه د نش برابر او چلوجه د دوی روزګار ډیر خراب شوه دی. بل خو د خیر خیګړی لپاره کارکون کی اداري وای چې د سارو سرمنو د نرخونو ټیټولو وجې د دې خیراتی کارونه هم خراب شوی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا خیر خیګړی او خیراتی ادارې ایدی د خیبر پښتونخوا مشر شیرګل مشال لیړو ته ویل چې هر کال د سارو د سرمنو په لوی اختر کې نرخ په کمیدو وي، ولې سخ کال د دغه سرمنو نرخ بیخي د نش برابر وو. دی وایي د سرمنو غټ مارکیټ چین وو او دا ځل هغوی نه دی اخیستی، نو دغه وجه کې دی شي چې ردی د نرخونه راغورځېدلې دي.
یعنی وړه سرمنه چې عام یو سری خرڅوله نو 100 روپۍ 20 روپۍ 40 روپۍ او زموږ ادارې ته چې کوم ریټ ملاو شوی وو 80 روپۍ او غټه سرمنه چې کومه وه هغه د بازار کوم عام سری خرڅول هغه تقریبا 300 400 امنی په 750 ہو گیا خرڅله. چمړې زیاتر خریدار تقریبا 65% خریداری به چینا کوله او چینا اوس پرې داسې مصنوعي چمړې ایجاد کړلې چې اوس هغوی خریداري دومره نه کوي، نو دا هم وجه کېدی شي دا ریټونه ډېر انتهایي خطر راغورځېدلي.
نوموړي وویل که یو خوا د سرمنو روزګار سره تړلې دا ډېر خلکو روزګارونه اغیزمن شوي دي، نو بلخوا د دوی او د دوی په شان د ډېرو خیراتي ادارو او د خیر ښېګړې په کارونو هم ډېر بد اغیز غورځېدلې دي.
انتهایي غټ اثر غورځي. زمونږ ادارې خو دې پورې ویلي دي چې دې پورې اعلان کړی په کراچۍ کې چې ما ته سرمنی خالي سوکول دغه کې نظما ټول ایمبولینس چې هغه معمولي غونډه کې چارج زمونږ د مریض منتقل کا به هر څه موږ فری بو. نو زمونږ ته به ډېر غټ فایده وي دا ویل ټول کار چې دې سره وابسته راځي څو چې دې سره کار روزګار کوي هرې ادارې ته به دې کې فایده.
پچر صدکې د سرمنی او غټ بیپاری ناصر وایي چې د دې سرمنو د پخولو چې څومره کارخانه په پښتونخوا کې وي هغه بندې کړې دي چې له وجې نرخونه راغورځېدلې دي او د دې روزګار نیم په نیمه کم شوی دی.
کسانو به کار کو کنه د کاروبار په دغه باندې نو دی لزله 50% کار هم نری شوی. د نواز شریف صاحب حکومت ته یادا سي دلته ځای راغلی را نو دی را کاروبارونه روز تر روز خکته او تابا نه ګمان کوم سرمنی فیکټری وا په دې بدل کې دلته د 400 کې سیټانو منډه ورته وي دلته کې فیکټری وا نو دې سرخط نه بالکل هغه فیکټری ختمه کړه.
سرمنو د کاروبار کوونکو وایي چې د روزګار سره په ټول پاکستان کې د لکونو خلکو روزگار تړلې دي او باید حکومت په دې اړه کوټلې ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورت مو اوریده. اوریدونکو مشال ریډیو اورې اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د اسرار العالم مومن لند خبرونه اورو.
چارواکي وایي په پېښور کې ناڅرګنده وسلوالو درې پاکستانی پوځیان په ډزو وژلې دي. د پېښور خزانې تڼې سچو داد محمد خان او مشال ډوته ویل چې نن سهار 8 بجې د پوځ د غدري سرتیري د ګړی صوبت خان په سیمه کې په یو سوزکی ډبه کې ناست وو چې وسلوالو پرې برید وکړ. د برید جمهوري د طریق طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. د شمالي وزیرستان د مشرانو یو پلاوی نن د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې چین ته روان شوی. له دغه پلاوی یو تن ملک غلام خان نن مشال ډوته ویل دوی به د چین لالا چارواکو غواړي چې په یاد اقتصادي راهداري کې قبایلو ته خپل برخه ورکړي. هندي وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پوځي کیمپ د برید تر شا لاس لرونکو ته به سزا ورکوي. د هند پوځ وایي نن د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ د مشکوکو وسلوالو په برید کې 10 پوځیان او 4 برید کوونکي وژل شوي. کومیټلې د برید ذمہ واري نه ده منلې، خو د هندوستان د کونو چارو وزیر په ټویټر لیکلي هغه د پاکستان لخوا له ترګریو ترګډلو سره دوامدار او نیغ په نیغه ملاتړ ډیر مایوسه کړی، خو پاکستان لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. روس وایي د امریکا په مشرۍ اتحاد ځواکونو لخوا په شامي ځواکونو هوایي بریدونه د مجرمانه غفلت او دایي ډلې سره د نیغ په نیغه همکاري ترمنځ لږ فرق څرګندوي. د روس د بروچر وزارت ته دغه خبره نن کړې یا دیوي چې د روس وزارت ویلي وو چې پرون په شام کې د روسو دفاع وزارت ویلي وو چې د امریکا جنگي جازونو د شام 12 حکومتي پوځیان وژلي. او په نیویارک کې چارواکي وایي دغه خار په 40 ولسوالۍ کې 14 9 کسان جبر کړي چې پکې د یو حالت نازک دی. د چارواکو په خبره دا 14 13 شپه ناوخته شوي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره مونږ ټولو ته اجازه ترا کې خوشاله اوسئ. د الله پامان.